دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په دیو ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پخوانیو قبایلی سیمو د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. همدغسې به دوی اونیزې خپرونې هم واورئ. خو تر هڅه وړاندې د دې سات خبرونه ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړې د خبرونو سټکو ته. په پخوانی فاټا کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو په اړه د متحده قبایل پارټۍ احتجاج په اسلام آباد کې په څلورم ورځ دوام لري. د پاکستان اطلاعاتو وزیر هیله خودلی چې له خیبر پښتونخوا سره د پخوانی فاټا یو ځای کول به په شپږو میاشتو کې مکمل شي. او امریکا د شمالي کوریا خلاف بندیزونه د یو کال لپاره غځولي دي. تفصیل: د متحده قبایل ګوند تر سوري لاندې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت په څلورم ورځ جاري دی. مظاهرین غوښتنه کوي چې د قومي اسمبلی انتخاباتو سره سم دی د صوبایي اسمبلی لپاره هم د دوی انتخابات وکړل شي. د ګوند مرستیال مشر حبیب نور اورکزی نن مشال ریډیو ته وویل
او دا خبره کوله سی خو قانوني پیچیدګي دی. هغه جواب ورته موږ چیرمن ورکو سو او 25 باندې کنيو نو 24 نه خدای کال دنه دنه شروع کیږي 24 27 28 دغه کې دی شي. بیا دو بل خبره د وخت حلقه بندي بني ټایم لګيږي. نو هغه جواب ورته موږ دا ورکو سوال لړي د موږ ان الیکشن خو دي جنرال الیکشن کې کیږي حلقه بندي بني اوس دونه ټایم نه لګي کله میکسیمم دوه هفته کې دا کار کې دل شي.
بلخوا د پاکستان انتخاباتو کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د متحده قبایل پارټۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د کمیشن له چارواکو سره ولیدل. خبر پاڼه وایي چې الیکشن کمیشن د متحده قبایل ګوند غړو ته وویل چې د آئین لاندې به کمیشن د 2018 کال د انتخاباتو نه وروسته په یو کال کې دننه د پخوانو قبایلي سیمو د صوبایي اسمبلی چوکو لپاره د حلقه بندو کار سرته ورسوي او پس له هغې به زر تر زره د انتخاباتو کولو کوشش کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 25 جولای پارلماني انتخاباتو کې د ووټونو پرچیانو چاپولو او پولینګ سټیشنونو ته د رسد پاړه متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دی. 13 ورځ د کمیشن په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سلورو وړو صوبو الیکشن کمشنرانو او متعلقه ادارو ته ویل شوی چې د ریټرنینګ افسرانو نه د ووټونو کره شمېره ترلاسه کړي او د جون تر 13 نیټې دی د ووټونو د پرچیانو یا بیلټ پیپرو د چاپولو کار پیل کړي. الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دې ټاکنو به 21 ارب روپے مصرف راځي او 10 لک کارکونکو به په دې انتخاباتي بهیر کې برخه اخلي. د پاکستان اطلاعاتو وزیر سید علی ظفر هیلا څرګنده کړې چې له خیبر پښتونخوا سره د پخوانی فاټا انضمام به په شپږو میاشتو کې مکمل شي. نوموړي 13 ورځ د پاکستان ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل چې د انضمام د پروسې لپاره جوړه کمیټه په تیزی سره کار کوي. سید علی ظفر زیاته کړه په پخوانی فاټا کې په انتظامی ډانچې د خاري سیمو او انتظامی یونټو په جوړولو باندې کار روان دی. د نوموړي په وینا د سپریم کورټ او پېښور های کورټ دایرکار پخوانی فاټا ته غزل شوی او هغه قوانین چې د پاکستان ټولو لس لپاره دي د دغه سیمو اوسیدونکو لپاره به هم هغه شان وي. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. د پاکستان د خزانه نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي کلک ژمنتیا لري. 13 ورځ په اسلام آباد کې د مالی بدعنوانو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس معاملو په اړه د یوې غونډې د مشري پر مهال شمشاد اختر وویل د پیسو د ناقانونه لیک او د ترهګرۍ د مالی سرچینو خلاف د حکومتي ادارو کارکردګۍ کې خوالی راغلی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د نوموړي لخوا ویلي چې پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو او د پیسو د ناقانونه لیک د مخنیوي لپاره د مرکزی بانک او قانون نافذونکو ادارو ترمنځ همکاري پیاوړې کړې ده. د سینیټ د توانایي د چارو یوې کمیټې په پا پاکستان کې د بجلی د غلا د مخنیوي په اړه د مذهبي عالمانو نه د یوې فتوی اخیستو فیصله کړې ده. د بجلی لپاره د سینیټ ذیلي قائمه کمیټې ویلي چې په پا پاکستان کې د بجلی غلا ډیره زیاته شوې چې له کبله حکومت ته په اربونو روپۍ نقصان شوي. نو ځکه دوی فیصله کړې چې د دې عمل پر ضد د مذهبي پوهانو او عالمانو نه فتوا واخلي. د یادې کمیټې چیرمن سینیټر نعمان وزیر خټک په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل
دریمه پکې دا وشو چې دا غلا چې دا غلا چې کوي او د غلا بجلی کې څه څه په خول کوي ور باندې بجلی باندې نو دا غلا بجلی دا بجلی غلا بجلی باندې څه شی جوړول یا اوبه استعمالول یا پکې لاندې مونږ کول دې باندې مونږ کولو چې د ریلیجیس کالر دا مونږ یو فتوا والو چې دې لاندې مونږ کیږي د غلا بجلی لاندې مونږ کیږي یا غلا بجلی باندې مونږ او داس کیږي.
رپورټونه وايي هر کال په پاکستان کې د عربو نو روپو بجلی غلا کیږي. د پاکستان د مدني فعالانو، خبریالانو او پخوانو سفیرانو یو پلاوی د کابل په سفر دی. په کابل کې د مشال ریډیو خبریال وای په دغه پلاوی کې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر محمد صادق، پخوانی سفیر قاضی همایون، پخوانی امنیتی چارواکي شعیب سډل، د پخوانی سفارتکاري سیمی بلوچ ترڅنګ خبریال طاهر خان او یو شمیر نور مدني فعالان او صحافیان شامل دي. د دغه پلاوی د تګ مقصد د کابل او اسلام آباد ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول او د بدګمانو لری کول دي. تمه کیږي چې دا پلاوی به سبا د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو حکومتي چارواکو سره وویني. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخه به پر شمالي کوریا بندیزونه د یو کال لپاره وغځول شي. ډونلډ ټرمپ د دې ګام وجه د شمالي کوریا له اټمي وسلو نه ورپېښ غیر عادي ګواښ ښودلې دي. ولسمشر ټرمپ دغه بندیزونه د جون په 23مه په داسې حال کې وغځول چې څو ورځې مخکې په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې له شمالي کوریا نه نور اټمي ګواښ نشته. د شمالي کوریا خلاف بندیزونه په 2008 کال کې لګول شوي وو. له دغه ټاپو وزمې سره د کچالو د کمی په خاطر د روانې میاشتې په 12مه ولسمشر ټرمپ په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په تاریخي سرمشیزه کې ملاقات کړو. د سرمشیزه پس ولسمشر ټرمپ ویلو چې په شمالي کوریا بندیزونه به پر ځای وي. او د ایران خبری ایجنسی خبر ورکوي چې د هیواد د انساني حقوقو یو مبارز چې د جون په 14مه نیول شوی و د ضمانت پیسې له ورکولو نه انکار کړی دی. د نسرین سوتو د په نوم د وکیل خاوند رضا خاندان اسنا خبری ایجنسی ته ویلي چې ښځې یې د عدالت لخوا د ضمانت رقم له ورکولو نه انکار کړی دی چې 1.5 لک ډالر جوړیږي. په هغې تور دی چې د ایران د حکومتي نظام خلاف پروپاګنډا کوي. سوتو د هغه ایرانیو ښځو دفاع کړې چې د حجاب په ناخوستو ورته سزاګانې ورکړل شوې. خاندان ویل چې دغه ښځه پر ځان لګېدلې تورونه بې بنیاده بولي، نو ځکه دغه پیسې غیر مناسبې ګڼي. سوتو دې دا وخت د تهران په یو جیل ایون کې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
نن د خالی په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.4 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.4 روپۍ او په 1.4 روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په 1.2 روپۍ او په 1.2 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.3 روپۍ او په 3.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.40 روپۍ او په 2.40 روپۍ شپېته پیسې. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. همدارنګ په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 9.5 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورئ. د متحده قبایل ګوند لخوا د دې لپاره په اسلام آباد کې پرلت دوام لري چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات وشي.
د مونږ ان الیکشن خو د جنرال الیکشن کې کیږي، هلکه باندې بنا وزونه ټایم نه لګي، کله میکسیمم دوه هفتو کې دا کار کېدلی شي په شرط دي که تاسو الیکشن کمیشن د قبایلو سره مخلص وي.
پاکستانی چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې له ګډېدو سره اوس پر پخوانیو قبایلي سیمو ټیکس لګول کېدای شي. د بشري حقوقو مبارزه ماروي سرمد وایي دا سشکاري چې د دې کور د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مات شوی وو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي هغه سیاستوال د جمهوریت په تاوان دي چې وفاداری بدلوي.
بنیادی وجه دا ده چې دا ګوند د مشرتابه داخلي چې دا به شاید زیات نږدې کی مونږه عمومي ګټه ده.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورټونه او دوی اونیزي خبرونه هم لرو. مشال ریډیو ته وګورئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د متحده قبایل ګوند یو پلاوی په صوبایي اسمبلی کې د استازیتوب پر موضوع پرون په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د چارواکو سره ملاقات کړی. دوی غوښتنه کړې چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات هم ترسره کړل شي. نور تفصیل شاهین بنیر راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن په یو خبري پاڼه کې ویلي چې د متحده قبایل ګوند یو پلاوی پرون په اسلام آباد کې د کمیشن د چارواکو سره د فاټا انضمام نورستو د قومي سملې د انتخاباتو سره سره د صوبې په سملې کې د نمائندګۍ په موضوع خپل دریځ وړاندې کړ. د ګوند سوري لاندې د زیارت پورس په پیښور کې یو احتجاجي مظاهره هم شوې وه. دغه مظاهرې ته د وینا په وخت د متحده قبایل ګوند یو مشر حبیب نور اورکزي غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخابات هم ترسره شي.
دا پاکستان موجودہ نگران حکومت نا الیکشن کمیشن نظام مطالبہ کو ستاسو امدیغ جر الیکشن کی دا موسوبائی الیکشن ہم وکو.
د الیکشن کمیشن په خبر پاڼه کې راغلی چې الیکشن کمیشن د متحده قبایل غړي خبر کړل چې د اساسي قانون د لاندې با کمیشن د 2013 د انتخاباتو وروسته په یو کال دننه د پخوانیو قبایلی سیمو د 14 صوبایي سملې د چوکو لپاره د حلقه بندو کار سرته ورسی. روان کال د مه په میاشت کې د پاکستان پارلیمان او د خیبر پختونخوا سملې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په اړه قانوني مسوده منظور کړه. د قانوني مسودې د لاندې پخوانیو قبایلی سیمو ته په صوبایي سملې کې 21 چوکې ورکړل شوې دي. په دې کې 14 جنرل، 4 د ښځو مختص چوکې او 1 چوکې د اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده. په دغه چوکو به انتخابات د 2013 د عامو انتخاباتو وروسته په یو کال دننه کول شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. قبایلی سیمو او په پاټا یا د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې نیم قبایلی سیمو او ملکن ډویژن کې د ټیکس لاګو کولو پر معامله باندې د فیډرل بورډ آف ریوینیو چارواکو وینا ده چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې لږ ډېدو سره له نوي قانون تر مخه پر دوی باندې د ټیکس قانون لاګو کیږي. په کومه کې چې د پخواني فاټا د پارلمان غړي ویلي چې له دوی سره حکومت لوز کړی چې تر 15 کالو پورې به پر دې سیمو ټیکس نه اخلي. د خبرې د خزانې لپاره د سینټ قائمه کمیټې په غونډه کې سوي دي. تفصیلی په دې ریپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په ماښام د خزانې لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د سینیټر فاروق ایچ نایک په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې د بی آر یا فیډرل بورډ آف ریوینیو چارواکو وویل چې قبیلی سیمې اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې او له هغه ځای آرټیکل 228 هم ختم کړی شوی، نو د نوي قانون تر مخه په دوی د ټیکس نظام لاګو کیږي. په دې موخه چارواکو زیاته کړه کچری ای سی سی یا اکنامک کوارډینیشن کمیټي منظوري ورکړه، نو د فاټا او پاټا خلکو ته لټکس استثنا ترلاسه کی دی شي. غونډه کې د کمیټې غړیو د بی آر د چارواکو فیصله رد کړه او ویل چې د پخوانی او قبایلی سیمو د ولژن ژوند لډیر ستونزو تیریږي او لا خپل کورونو ته ستانه شوی هم نه دی. حکومت ری ټیکس غواړي. دا ورغزو سره تعلق لرونکو د یادې کمیټې غړی سینیټر اورنګزیب خان مشال ریډیو ته ویل دوی سره تیر وفاقي حکومت لوس کړي او چې تر 15 کالو به له دوی ټیکس نه اخلي.
کلیئر کٹ تھا خبر ہوگا پورے اوال خبر ادا دے سفٹا مکمل طور پر کا اسکول دے کا اسپتال دے کا روڈ دے کا اس کی پورا دی کا تعلیم دے ٹولے پتندری کرونا رسار تا ورس اور شی گرجی دے ورک دے شی پاسانو کشتلو بندے جتا خلق پکو ودری کی غنا باندې حکومت کاری خبره ته تیار یو. چو پرې دا زبونه نه کړي نو ټیکس مانو چې اوس چکون پرې فارم کې دوه مسره وعده کړي دي هغه وعده دې پورا کی. هغه وعده دې پورا نه کی مو ټول قبایل وو هي جلسارې په یو پلیس باندې یو مو په پېښه کې جلر وځو.
مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر مراج الحق نه بدیاله و پختل، نو هغه وی چې یو دا چې لنګران حکومت سره دا واک نشته چې هغه د پارلیمان په قانون سازی کې بدلون وکړي او دوی مدا چې د فاټا ولس لا دا وخت جوګ نه دی چې ټیکس ورکړي ځکه چې حکومت لکه د نور پاکستان په سیر په دې سیمو کې کارونه نه دي کړي.
نن دې حکومت چې کومه خبره کړې وه چې 15 کاله کله دا زموږ سره په فارمل سیستم کې دې موږ وچړو 15 کاله هم یو داسې ده چې پورا یو سیټنګ راتلی شي.
د ذکر ده د پاکستان مسلم لیگ نون وفاقي حکومت د مئی په 23 نیټه له پارلیمان د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو بل منظور کړی وو او له دې وړاندې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی وو چې د قبایلو به تر د 15 کالو پورې ټیکس نه اخیستل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. په پاکستان کې د خبری رسنیو خبریالانو او فعالانو پر ضد پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. تازه پیښه یې دا ده چې د خبریالي او شنونکي او همداسې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي ماروی سرمد له کور څخه د هغې کمپیوټرونه او موبایل وړل شوي دي. دا وایي تر دې وړاندې هم داسې ورسره شوي دي. سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې پیښې په نړۍ کې د ملک د بدنامۍ سبب کیږي. د دوی په وینا باید ریاستي ادارې د دې مخنیوی وکړي. تفصیل په دې اړه له یو لنډې دمې وروسته. خبریاله او شنونکي ماروی سرمد وای د جون پر یوشتمه چې له لاهور څخه اسلام آباد ته ستنه سو نو د کور دروازه بند وا خو د نن څلور کړکۍ ماتي وي او زیاتره سامانونه په کور کې خپاره پراته وو. نموړي د دې پیښې په اړه د جمعې په ورځ مشال رادیو ته وویل
صرف دو لیپ ٹاپ جو کہ کرنٹلی یوز میں تھے
یو اسی ہا غدوا لیپ ٹاپ کمپیوٹر نہ وہ ہا موبائل یوڑی دی چھ اس محل پہ استعمال کیو نور ہی تکور قیمتی موبائلو نا زر او نور ہر سکتلیو خوڑی نو
ماروی سرمد ویل دا نه غواړي چې د پولیسو تر پلټونو وړاندې څه ووایي خو دومره ورته ښکاري چې کوریا د یو خاص مقصد لپاره مات شوی
جو لیپ ٹاپ گئے ہیں اور جس طرح سے کاغذات کو
دا چی سنگے کمپیوٹر نو اڑی او کاغذ نے ٹولی او پ یو ډیر پ کرت ہوگا کتلی نو لدی خاری چے دا ک ہر سوک دی پغلا پسی نو راغلے بلکہ ہدف ہی زمون معلومات ہو چیو گوری چے زمون پ کاغذ نو کیسے دی او پ کمپیوٹر نو کیسے دی.
ماروی سرمد ویل دوی اوس مهال دانسی ویلای چې دا کار بچا کړی وي خو د دې په وینا تر دې وړاندې هم دوه ځله ورسره داسې پیښې شوي وي او پولیسو ته یې رپورټ ورکړی وو خو لا یې هم څه نتیجه نه ده وتلې. په پاکستان کې داسې پیښې یوازې له ماروی سرمد سره نه دي شوي بلکې نور هم په نشه شوي او ځورول شوي دي. د بشری حقوقو فعال وکاس احمد ګورایا وای ریاستی ادارو پر هغه اکتفا و نه کړ چې د تشتولی وو بلکې اوس هم په بیا بیا د ماشام د ډوډۍ پر وخت د کورته ورځي او کورنۍ زوروي. د نموړي په وینا د جون پر شلمه یا کورته کسان ورغلی وو او ځانونه یې د آی ایس آی کارکوونکي معرفي کړي وو او د کورنۍ ته یې دړکې ورکړي وې.
په موټر کې ډیر کسان وو خو کور ته دوه تنه ننوتلي او لږ ساعت ناست وو. هغوی ویلي که ستاسو کس له لیکلو لاس نه اخلي موږ مجبور یو او موږ ته حکم دی چې تاسو پورته کړو. که تاسو هڅه وکړئ چې هغه خاموش کړئ ښه به وي، ګنې موږ به تاسو یوسو او بل ځل شایي موږ تاسو ته حال هم درنه کړی سو.
وکاس احمد ګورایا له دې انکار کوي چې پر ټولنیزو رسنیو یا د ریاست خلاف څه فعالیت کړی دی بلکې وایي چې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د ملک پر سیاسي حالت لیک کوي او د ده په وینا پوځ غواړي چې دی له دې لاس واخلي. په دې اړه مو د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو له څانګې آی ایس پی آر سره تماس ونیوی خو د یادې ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور پر ځای نه و. خو نوموړي د روان کال د جون په پیل کې د یو تفصیلي خبري غونډې پر مهال داسې ټول تورونه رد کړي وو چې ګواکې فوج په سیاست کې ګوتی وي او خبریالانو ته دړکې ورکوي. د سیاسي چارو کارپو او لیکوال رضا رومي مشال رادیو ته ویل دا د ریاست کار دی چې د خبریالانو د ځورول کېدو مخه ونیسي او هغوی په آزاد توګه کار کولو ته پرېښودل شي.
نہ صرف یہ کہ جرنلسٹ کو
داسې پیښې نه یوازې د خبریالانو ویرول دي بلکې دا هم څرګندوي چې په پاکستان کې بے قانوني څومره زیاته ده. باید د دې پیښې بشپړ پلټنې وسی او لاس لرونکي بې نقاب سي او ماروی سرمد او هغو کسانو ته انصاف ورکړل سي چې په پاکستان کې ډیر په مشکل حالات کې کار کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن د جمعې په ورځ په خبره کړي بیان کې په پاکستان کې د فعالانو زورول کېدو ته په اشاره ویلي په ملک کې داسې د ویرې فضا ساتلو ته هیڅ اجازه نسی ورکول کېدای.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې د جولای پر 15مه یا د قومي او صوبایي اسمبلیو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي او دا مهال د نوماندانو کاغذونه ویني خو د هیواد اکثرو ګوندونو کمیشن څخه تر سترګو کې کمپاین نه تر سترګو کېږي. ځینې سیاسي ګوندونه خلا په خپل وروستي امیدواران هم نه دي سره سلا سوي. په دې اړه شاهین بنیرای رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې د جولای په 15مه نیټه به په هیواد کې عام انتخابات ترسره کیږي. خدا ځل د انتخاباتو نه وړاندې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي کمپاین سره تړلې ډېرې هلې ځلې نه لیدل کیږي. پیپلز ګوند تر اوسه په پنجاب کې د خپلو کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړی او د هیواد بل لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د عدالت لخوا د انتخاباتو لپاره نااهلا ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک په نوم د جمهوریت د ودې د ادارې ستر سکتر سرور باری وایي د انتخاباتي کمپاین د ډیرو هلو ځلو نه کېدو تر شا دوه وجې دي. یوه دا چې د نامزدګۍ د فارم سره چې کاندیدانو له کوم معلومات ورکولو هغه ډیر ستونزمن کار دی، او بل دا چې د کمیشن لخوا د فارمونو د کره کتنې کوم عمل دی هغه ډیر دقیق دی. نوموړي زیاته کړه
پولیټیکل پارټیز جو ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری جو تبدیلیاں ہیں،
پر سیاسی گوندونو کی ہم ڈیر بدلون را روان دی. دا مثال پتوگا دا پیپلز گوند پا پنجاب کی پلویان ڈیر لگ دی، او دا پنجاب چکم لوی سیاسی گوندو پا حاغی دا اداری فساد تور ندی، او دا گوند مشر نواز شریف نا اہل گرزول شوی دی. تر اوسه پورې یوازې دوو سیاسي ګوندونو خپل انتخاباتي منشور اعلان کړی دی. کمپاین د نش برابر دی او ګوندونه تر اوسه د خپلو کاندیدانو د نمونو په حتمی کولو کې پاتې راغلي دي. همدغه وجه ده چې په تیرو انتخاباتو کې به کوم جوش او جذبه وا په دې انتخاباتو کې په نظر ناراضي بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي د انتخاباتو لپاره یې ټولې تیاری نیولې دي او د کاندیدانو د اسنادو د جانچ پړتال کار لې دوام ورکړي. د کمیشن ویان الطاف احمد بیگا په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ ډی لیمیټیشن دی هغه کمپلیټ دی، انتخابي فهرستونه وي هغه ټول لاړه مکمل شوه. تاسو چې کوم د لک سفر موږ جوړوو نو دا د سیکیورټي فیچر سره جوړیږي، د پولیس سره، د چیف سیکرټري سره، د دې ټول سره پورا بیٹو کې پاتې شو یو دا وسنا، بلکې دا په کال یو نیم کال باندې دا پریپریشن دا تیاری نه ټول شروع کړی دي. الیکشن کمیشن نو کوم کړه چې آن لائن سیستم ډیوایس کې هغه آن لائن سیستم موږ یې تیاری سکه ور سیستم ډیوایس کړه وو. دا پاکستان د قوانینو تاسو چې څومره شایان وو هم ټول آن لائن کتاب بیا موږ د سرور لګلا سب ریټرنینګ افسران ته.
په پاکستان کې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په هیواد کې سیاسي فضا ترنګرې ده او د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف لخوا په پوز په انتخاباتي عمل کې د مداخلت تورونه پوري شوې دي. پوز وخت په وخت دغه تورونه رد کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پاکستان کې د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره د سیاسي وفاداریو بدلیدل هم پیل شوی دی. له یو شمیر ګوندونو څخه کسان یا خو وتلي او نور ګوندونو ته تللي دي او یا هم په آزاد سیاست د درېدو پریکړه کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې کړنې په ملکی جمهوریت ته زیان رسوي. تفصیل به له لنډې دمې وروسته اورو. په پاکستان کې د تیر په څیر د ځل هم تر انتخاباتو وړاندې له یو شمیر سیاسي ګوندونو څخه مهم غړي وتلي او په نورو ګوندونو کې شامل شوي دي. په دې کې د ملک له ټولو لویو ګوندونو او په ځانګړې توګه پاکستان مسلم لیگ نون څخه په دې وروستیو کې ګڼ شمیر کسان وتلي او په نورو ګوندونو کې یې شمولیت کړی دی. داسې مخکشان د خپل وفاداریو بدلولو لپاره دلایل وړاندې کوي، خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې عناصر په ملکی جمهوریت ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکی طلعت مسعود وایي هغه خلک تل د جمهوریت په تاوان وي چې د نظریه پر ځای خپل ګټې لټوي.
دوی فکر چې دا نظریاتي نوي او دوی یوازې دې ته ګوري چې په کوم ځای کې به مادي ګټې ډېرې ترلاسه کړای شي. په دوی کې ډېرې داسې وي چې په یو ګوند کې د ټیکټ ترلاسه کولو امکان کم وي او یا داسې ورته ښکاري چې د بل ګوند له لارې ګټې ته رسېدای شي، نو بیا وفاداري بدلوي.
طلعت مسعود وویل که ګوندونه رښتیا هم په ملکی جمهوریت ته وده ورکول غواړي نو بیا باید داسې کسانو ته ځای ورنکړي چې هغوی جمهوریت تر خپل ګټو قربانوي. د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي په دې کې شک نشته چې داسې سیاستوال جمهوری نظام کمزوري کوي، خو د ده په وینا کوم ګوندونه چې داسې کسانو ته ځای ورکوي هغوی هم یوازې واک ته رسېدل غواړي.
پریخیدلو بنیادی وجه دا ده چې دا ګوند د مشرتابې دا خیلی چې دا به شاید چې زیات نږدې کې مونږه عمومي ګټې ته یا عمومي مادي ګټو ته یا عمومي اختیار ته یا عمومي طاقت ته یا پاور ته د دې د وجه نه دې ته دلته اصطلاح کې الیکټیبلزم ویلې کېږي نه خلک چې هغه عمومي منتخب کېږي ځکه چې هغې د سرپرست سیاست کې د کلونو نه ډېرې زیاتې جوړې کېږي.
د سیاست پوهانو په وینا که څه هم سیاسي فکر بدلول د یو کس جمهوري حق دی، خو د دوی په وینا کمزوري ګوندونه په ملک کې د جمهوري نظام د کمزوري سبب ګرځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو موږ غل مشال ریډیو خوري د بجلی لپاره د سینټ زیلی قائمه کمیټه ویلي چې پاکستان کې د بجلی اغلا ډیره زیاته شوی چې لکبل یې د دوی په وینا حکومت په عربونو روپی نقصان شوی دی. نو فیصله دا کړی دا چې د دې عمل پر ضد مذهبي پوهانو او عالمانو څخه فتوا واخلي. تفصیل په دې رپورت کې.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د توانایي لپاره د سینټ زیلی قائمه کمیټې غونډه د سینیټر نومان وزیر خټک په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې وویل شو چې پاکستان کې د بجلی غلا ډیره زیاته شوې او دې عمل د بجلی محکمې ته په اربونو روپۍ نقصان رسولی. دې دوران د توانایي وزارت کمیټې ته وویل چې له ټولو زیاته بجلی په خیبر پښتونخوا کې غلا کیږي چې له کبله یې پېښور الیکټریک سپلای کارپوریشن له ټولو زیات 0.4% تاوان سره مخ دی او دا شن دی روستو سکر الیکٹرک سپلائی کارپوریشن 6.5% او حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن 10.1% نقصان سرا مخامخ دی. غونډه کې زیاته کړې شو چې د کال 2018 د جولای میاشت نه تر روان کال د مئی میاشت پورې تخنیکی خرابې او د بجلی د غلا له وجې 55 ارب روپۍ نقصان شوې دی. لکه مې روستو چې فیصله وکړې شو چې راتلونکي غونډه کې به د پاکستان مذهبي پوهان او عالمان راغواړي چې د بجلی د غلا پر ضد فتوا ورکړي. نمشال ریڈیو سر د جمعې په ورځ خبرو کې سینیټر نومان وزیر خټک وویل چې اکثره خلک د غلا په بجلی د اوبو موټرې چلوي او ډوډۍ پخوي. نو دوی غواړي چې علما کرام په دې خلکو کې شعور او پوها را پیدا کړي چې دا ناسم کار دی. مشال ریڈیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل یوسف علی نو پوښتل، نو هغه وویل چې دا د ریاست ذمہواری ده چې د بجلی د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. نو موري زیاته کړه
دا د ریاست ذمہواری ده چې عالمان صاحبان دي، هغه د معاشرین دي، دا موږ قدر کوو، دا موږ ډېر لکه قدر په نگاه سره وي ته ګورو. خو دا خو د ریاست ذمہواری ده، لکه په دې کې فرض کوم د دین انوال کو نو دا خو بس خبره وکړه. فرض کې زړې بجلی پټۍ کونډه واچو دا موټر ولګو پاو کو دس کین نو دا موږ هیڅ چیرې نشو ویلی چې دا موږ نه کی. نو ذمہواری خدا د ریاست ته چې ول د کیتی ضرورت پوره شي، دا شان دې چې دې بلوچستان پیدا کړي، چې ول د بلوچستان ضرورت پوره شي، نو نه به بلوچستان کې د هیڅ غلاو شي او نه به ځنګ کیږي کې دا بشری غلاو شي.
مشال ریډیو چې په دې اړه د مذهبي چارو تجزیه کار مفتی فضلمنن عبد څخه وپوښتل، نو هغه وویل چې د بجلی په ګډون هر غلا حرام ده، باید چې ولس له دې ځان وژغوري.
دا بجلی غلا کول یا کونډه اچول دا خو د ټولو مسلمانانو د ټول د پاکستان د مسلمانانو د غریبانو او دارنګ د کونډو او د مظلومانو د ټولو په دې کې حصہ ده. لحاظ څوک چې کونډه اچي او د بجلی غلا کوي دا غوړ پاکستان نه غلا وکړه، او دا د غوړ پاکستان د مسلمانانو د 9 کروڑ او د 10 کروڑ عوامو مسلمانانو دا ذمہوار وګرځېدو. نو لحاظ د بجلی غلا کول کونډه اچول دا ګناي کبیره ده، د دین پر قرآن ساتل پکار دي.
کونډه کې ویلې شو چې په پاکستان کې د ناقص او د ویش په نظام کې د خرابۍ او لوجې کمی خزانه ته تر دې دمه 214 ارب روپۍ نقصان رسیدلې. نو په دې وجه د ویش ته کمپنو او د نېشنل پاور ریګولیټری اتارټي مشران یا نمائندگان راتلونکي غونډه کې رابللې.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوې دي. ملیحه امیرزاده د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د متحده قبایل پټه سوری لاندې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت په څلورمه ورځ دوام لري. مظاهرچیان غوښتنه کوي چې د قومي اسمبلۍ انتخاباتو سره سم د صوبې د اسمبلۍ لپاره هم د دوی انتخاباتو شي. بلخوا د پاکستان انتخاباتو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د متحده قبایل ګوند یو پلاوي سره په اسلام آباد کې ملاقات په وخت د کمیشن چارواکو ورته وویل چې د آئین لاندې به کمیشن د 2013 انتخاباتو پس په یو کال کې دننه د پخوانو قبایلي سیمو صوبایي اسمبلۍ چوکو لپاره د حلقه بندو کار سرته ورسوي او پس په د صوبایي اسمبلۍ انتخابات کېږي. د پاکستان اطلاعاتو وزیر سید علي ظفري له څرګنده کړې چې له خیبر پختونخوا سره د پخوانی فاټا انضمام به په شپږو میاشتو کې مکمل شي. نوموړي تېره ورځ له پاکستان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د انضمام د پروسې لپاره جوړه کمیټي په تیزۍ سره کار کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن پارلماني انتخاباتو کې د ووټونو پرچیانو چاپولو او پولینګ سټېشنونو ته د رسد په اړه متعلقه ادارو ته هدایت جاري کړي. پرون د کمیشن په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د څلورو واړو صوبو الیکشن کمیشنرانو او اړوندو ادارو ته ویل شوي چې د معلوماتو ترلاسه کولو پس د جون تر 13 نیټې د ووټونو پرچیانو یا بیلټ پیپرو چاپولو کار پیل کړي. د پاکستان د خزانې وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي چې هیواد یې د ترګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي کلک ژمنتیا لري. پرون په اسلام آباد کې د مالي بدعنوانو د سار نړیوالې ادارې معاملو په اړه د یوې غونډې د مشري پر مهال شمشاد اختر دا خبره وکړه. د سینیټ د توانای چارو یوې کمیټې په پاکستان کې د بجلی د غلا د مخنیوي په اړه د مذهبي عالمانو نه د یوې فتوی اخستو فیصله کړې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې به په شمالي کوریا بندیزونه د یو کال لپاره وغځول شي. ډونلډ ټرمپ د دې ګام وجه د شمالي کوریا له اټومي وسلو نه ورپېخ غیر عادي ګواښ ښودلی دی او د ایران خبري اژانسونه خبر ورکوي چې د هیواد د انساني حقونو یوې مبارزې نسرین ستودی چې د جون په 14 نیول شوی و د ضمانت پیسې له ورکولو نه انکار کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو دونکو سم تاسو ته دوی اونیزي خبرونه لرو. لومړی سروي خبرونه ده چې د میناګل خبرې پکې اوریدلای شي.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې میناګل ملمنه ده. میناګل یو پښتنه سندرغاړې ده چې د پلوګه موده کې یو شمیر پښتو سندرې ویلې دي او خبرې کړې دي چې د ولس لخوا ورته ښه رد عمل ملاو شوی دی. میناګل وایي ښه او معیاري شعرونه ویل غواړي او دې طرف ته خاصه توجه ده. له هغوی سره رابطه زموږه ټینګه شوې ده. ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم میناګل. وعلیکم
السلام مریه اختر مبارک شه.
ډیره مهرباني. ستاسو د هم تیر اختر مبارک شي. بالکل ټیک ټاک یم او ستاسو نه ډیره مهرباني چې د مصروفیت باوجود موږ له وخت راکوي. میناګل بس نننی پروگرام ان شاء الله هم د تاسو ته موږ ځانګړي کړی دی. ستاسو پاړه به ستاسو د کار ژوند او تجربو پاړه به خبرې کوو. نو زه خو ورته لیواله یم ته پوسونه به درنه شروع کوم. مینوال هم وی ډیر او تپوس پوکو چې د کمې علاقې سره ستاسو تعلق دی او نن سبا چرته پاتې کیږي؟
بالکل دلته پنجاب کې پاکستان کې پنجابي اړیکې پورتفولیو یادېږي. پنجاب کولانه دلته زموږ چونکې رجن د وخت کې دلته تېرېږي او تعلق چې دی نو هغه هم دغه پښتونخوا سره زموږ تعلق دی.
نو څنګه سندرو ویلو طرف ته مپام څنګه وشو؟ څومره موده وشو؟
ملیحه د پښتو طرف ته پښتو ډګر ته چې راغلی یم د شو بستنو د دې خو څلور کاله وشو او نور چې میوزک سره زما تړلی ژوند چې دی نو د ده ډېر ټایم وشو. د ده شپاړس ولس کاله وشو چونکې زما ما تاسو خبره خلاصه کړه چې زه چونکې په خلاص سره کې ژوند تېرومه نو دلته خو پښتو داسې او داسې لکه څه انسټیټیوټ یا داسې څه ټي وي یا څه داسې ریډیو لکه نو نو هغه ټایم دلته پی ټي وي پاکستان ټلویزیون سینټر اسلام آباد نه موږ د خپل میوزک لکه دغه آغاز کړی نو دلته پښتو ژبې لکه مخکې تازه یا پښتو ژبې باندې کار نه کېږي اوس پورې. خو خیر زموږ د پښتو ډېرې چینل راغلي لکه یو څه بل څه په مخکې همدغه دا ولس کاله اتلس کاله مخکې همدغه یو پی ټي وي به و کې موږ مختلف ژبو کې چې دی نو هغه کې پنجابي پوٹواری یا سرایکی لکه داسې اردو په دې ژبو کې موږ بلاشي کشمیری دې ژبو کې موږ بلاشي کار کړو میوزیک په حوالہ پښتو باندې ما کار نه کړو.
نو څنګه دا تجربه څنګه د تاسو او بیا پښتني سندرغاړي چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې ډیر پام نشته چې راشي دې میدان ته نو تاسو ولې فیصله وکړه او بیا ایکسپیرینس یا تجربه څنګه ده؟
منی الحمدلله ډیر خدا ډیر خدا او سنینا ډیر خلک چې دین او بالکل روان دي کارونه کوي هم او موږ یې اپریشیټ کوم کو دا د چې ډیر خو زما ایکسپیرینس ډیر زیات خو ډیر زیات خو الحمدلله لکه ژوندم خدای مصروفیت هم زیات شو.
لو څنګه چې تاسو یو تعلیم یافته مېرمنه او تاسو دې طرف ته پام کړی دین څنګه تعلیم یافته جینکه او مېرمنه دې طرف ته اوس راځي د مخکې په مقابله کې؟
ملیا بالکل بالکل صاف خبره صحیح ده. مخکې او مخکې خو کورنۍ یا د خو کورنو چې کوم جینکه یاري ونه را اصل کې دا شو به خو تاسو ته هم پتا ده تاسو هم د خامخا ایکسپیرینس لري دا یو هر خلک دې ته لکه په بد نظر یا سپک نظر باندې ګوري خو چې بالکل تعلیم یافته او بالکل بلکې اعلی تعلیم یافته جینکه په دې فیلډ کې اردو پنجابی دے نور شعبوں کی خوبی خزم د پختو چکم میوزک کے پدی کی رجینوں کو شمولیت دیر کم ہو پتا کہ استاد دستر گوران دے ہم زمانہ دستر گوران دے سے دیر نامی دی کہ من دغو کو نو خدا نے لگا اس خلق جینے کی را روانی بلکہ داغی خپل چکم فرینڈ دی پلاران دی خدا غی خپل چکم د کور چکم مشان دی او نو کا اپریشیٹ کی او غی سر روان دی او بالکل جینے کی کار کار کی
اولنے موقع سنگ ملا شو چی تاسو پختو سندر ویلا
دا ملی کله ماته تاسو وکړ چې زموږ دلته حشمت سحر خو به یو د پښتو په میوزیک یو ډیر مشهور نوم دی حشمت سحر رور د مشر لباس نو دلته په اسلام آباد زموږ یو پروګرام و هغه کې زموږ چې دی نو ناسته پاسته او دعا سلام شو نو هغوی زما آواز واورېده هغوی راته چې مینه ګل آواز یم لکه خدای پښتانه مینه دلته په دې کوټوار کې پنجابیانو کې څه کې پښتو باندې کار ولې نه او بس هغې د هغې استاد دی ماخان استاد او دې کې شک نشته ملي چې هغه خور له لاس واچي فرشي دا زه خپل د غنر په دې استاد دی اسه او هغه چې کته داسې یو کلام را کنه نو هغه په کلام کې الله تعالی له عزت او داسې برکت پخې کې واچي او له الله یې نو مزخي
صحیح
هغه سره زموږ ملاقات او چې خبر ته لکه ما ته کوئی شو نو بس هغه आवाज واورېدو نو بس هغه دې نه اپریشیټ کړ چې اخره مله غشنت بیا غوي داسې یو مکتوب د رحمان بابا کلام را ته کړو ما خو دې ګورم رحمان بابا کلام کوم
هغه
چې نو چې دا کلام را ما سره لپاره تیار کړی ست دا لکه لکه زمزمہ کا اوس چې هغه زمزمہ کو بیا دا اصل کې مخکې سولو بیا پاتې شمه سحر داخل تا یو دغه لکه رائے راکړه چې لکه دا به موږ دوه کوم دوه دی ټی کو نو نو فاجی چې بالکل
راغلی دی
ملی یو خو زما البم په مارکیټ کې دی د غزل ماخام په بل البم دی بالکل خطر نه مخکې نو بالکل تیار دی
ان شاء الله ته انتظار مونږ سره یو غریدون کې ټلیفون کړی ای توار ورکړو دنیا یوسف زئی خبره کوي
چې له خدا ته پوښتنه کوم چې دی خو هم پښتو کې کنه سندرې ویلې هم یو ورته کې ویلې دی هغه پښتانه هم چې کړل او پنجابیان هم نو پښتانه او پنجابیانو کې څه فرق دی پښتانه وی سنگري ته پسند کوم نظر ګوري او پنجابیان او بل را ته پوښتنه ترې نه کوم چې دا چې یو سندره کوم سندره وای کنه هغه کې شاعري ته ګوري کنه میوزیک یا د بل چا په خوخه کوي او خپل انتخاب کوي نه ویل کېږي خصوصا کوم چې ته نه وي انتخاب بالکل زه خپل انتخاب کوم او زه چې کله میوزیک یا زما څه کلام یا زما چې یو نه لیسه هغه ته پام شي مزه داغه شاعری ته لازم داغه ټکو ته لازم او چې داغه ته کې پاتې نه وي دا څه پکې څه خبره نه وي نو لکه داغه هغه دروم کلام ته لازم ګورم یو خدا دلته به زه دا خبره لازم کوم ستاسو د دې پروګرام په حوالہ چې او پنجاب کې خلک هم لکه دا څه لخم دی بدن دی هغه یې د یو لاس پنځه ګوتې برابر دی نه دلته مخه لکه غیته لکه خنه نظر نه ګوري خو زمونږ د پښتو په بنسټ دی خلک بیا لکه دومره ګوتی یا زنانو له دومره سپک نه ګوري دا یو پوینټ چې دی مینه په دې ځدی راځي ته خپکی زما دا تر په محفل کې تناست یې ستاسو تعریف هم کوي ستاسو عزت هم کوي تاسو ارث دغه کوي خو پښتا یا په کمنټس کې چې موږ د سوشل میډیا سره هم دم خلک ته نو هغه چې تا ته یا قسم هغه ډیر عجیب غوونه کې کمنټس چې راځي نو هغه ټایم سره چې زه وسو کوم نو دا غیر خیر نه کړو بیا دا دغه یو حل دی چې موږ بلاک کوو او صبر وکړو دغه یو حل دی
جی خبر ہے خبر اجتنا پکار دے
تو بل اوری دون کی توار ورکو مہیلا درخواست خبر ہے
خزینہ شاعران کتابوں کی نو ان شاء اللہ پام میں بلا پنجابی
بالکل پختنی جینکی وی چغوی عمدہ شانت مخ تراتل غواڑی خو هغه شانت موقع نه لري یا هغه شانت تربیت نه لري زدکړه نه لري نو د سس ټریننګ اکیډمی یا د تربیتی اکیډمی ساسو د پرانستلو سو اراده شته په راتلونکي کې
ان شاء الله دا دته زما سره خیال بالکل دی چې بالکل یو انسټیټیوټ چې پاغي کې هغه زنانه هغه جینکی چې سوک شوک لري او خو زه پاغي کې اوسه خبر همیشه کوم چې هغه جینکی هغه زنانه چې هغه کې دا توان دا وی په مری کې سوي دا سینا چې هغه او بو بلبلې ته شان تیرا شو لاړ شي کنه دا سینا خو کم جینې کم زنانو ځان کې توان لري هغه ملي هل لازمی خامخار هغه دې ډګر ته خامخار راځي او الله تعالی غیر پر لاري جوړي ان شاء الله راتم بالکل زما اراده ده چې یو انسټیټیوټ پکار دي زنانو لپاره یعنی چې زنانو هي د زنانو په کې یو هغه په لار ډګر وته څنګه
د اخیره کې درنه فرمایش کولې شو چې یو دوه ټکی لایو یو سندره راته وایي
او بالکل خیر یو هغه زما مشهور چې کوم خپل یو کلام دې خاطر بابا داغي غروبي به تاسو زمزمه کوم
ضرور
نور پس مين زهي کې سوایم سران بیا مروري کې سوایم ډیرخ پتا پو هي غم اے خاطر خوبستر گی میں شرمی کی چی سوایم پتشتی جن باندھے میں رو رو مشغول ہے گا پتشتی جن باندھے میں رو رو مشغول ہے گا زما خفکے گا بلورز براشم زما خفکے گا بلورز براشم
ډیر خسته ماشاء الله تعالی تاسو له ډیر خسته غږ درکړی دی تاسو ته ښه کامیابی او ښه ژوند غواړو ډیر مهرباني ډیره مننه چې تاسو مونږ له وخت راکو مونږ سره خوږی خبرې وکړې اوریدونکو مونږ امید کوو چې د امینه ګل سره به تاسو خبرې خوښی شوې وي په راتلونکو هفتو کې به د غشان نورې میلمنې راځي د هغوی سره به د هغوی د کار ژوند او تجربو په حواله خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د الله پامان
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست سروي خبرونه مو اوریده او سم ورپسې د مشال ریډیو بل خبرونه جمهوریت تاسو ته وړاندې کوو د دې خبرونه کوربا پامیر ساحل دی
په پاکستان کې د خرابې حکومتداري لاملونه څه دي په پاکستان کې ادارې ولې کمزورې شوې آیا د بدې حکومتدارۍ لکه پوځ په سیاسي چارو کې زیاته مداخله کړې ده او کنا پوځي مداخلې لکه حکومتداري خراب شوې په پاکستان کې ادارې په څه ډول مسئلې لري پوځي واکمنو ادارو ته څومره زیان رسول دي د مسلم لیگ نون په مشرۍ په تیر ائتلافي حکومت کې حکومت ولی څنګه پرمخ تللې ده دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړل دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمہوریت
اوریدونکو د می په اخره کې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د ائتلافي حکومت قانوني او آئینی موده پای ته ورسیده. قومي او صوبایي اسمبلی رنګ یا تحلیل شوې او نگران حکومت د هیواد چارې پر مخ وړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د جولای پر 15مه په هیواد کې ټول ټاکنې کوي چې د هغې لپاره تیاری بشپړې کړې دي. د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونو کمپینونه هم پیل کړي، خپلو نمایندانو ته یې ټکټونه ورکړي او امیدوارانو د نمایندۍ کاغذونه هم داخل کړي دي. د پاکستان نگران حکومت ویلي دي چې د آزاد، پاکو او رڼو انتخاباتو لپاره به له الیکشن کمیشن سره پوره مرسته کوي. د پاکستان شاوخوا ټول سیاسي ګوندونه په کمپینونو کې ژمنې کوي چې که واکمن شول نو د هیواد چارې به په ښه توګه پر مخ وړي او د ښې حکومتولۍ یا حکومتدارۍ له لارې به بدلونونه راولي. نو نن مو په جمهوریت خبرونه کې د پاکستان په تاریخ کې حکومتدارۍ ته کتنه کړې ده. پوهان وایي په پاکستان کې نه یوازې ملکی سیاسي حکومتونه د حکومتولۍ په ښه کولو کې له ننګونو سره مخامخ شوي، بلکې په هغه هیواد کې د جمهوري روایتو نشتوالي او پوځي مداخلتونو هم ستونزې پیدا کړې دي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي ولس تل غواړي چې مشکلات یې حل شي. د په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د حکومت له هر شي سره تعلق وي. دی وایي عوام دا غواړي چې مشکلات یې لرې شي، اسانتیاوې ورته برابرې شي او یو عزتمند ژوند تیر کړي. د دې لپاره آمدنی یا ګټه یو داسې نور شیان پکار دي. په دې کې د حکومت ډېر لاس وي، ځکه چې په کومې علاقې کې چې موږ پاتې کېږو هلته له هر شي سره د حکومت تعلق دی. لکه چې شیان ګرانېږي نو د دې تعلق د ټیکس یا مالیو له پالیسۍ سره وي. کله چې لارې خرابې وي نو د خوراک څښاک د شیانو قیمتونه زیاتېږي، ځکه چې ټرکونه او ریلګاډي په مشکل سامان رسوي. دا عوامل د خلکو ژوند ننګوي. خالد عزیز وایي په ښه حکومتداري کې د خلکو ژوند اسانېږي. دی د پاکستان په تناظر کې د ټولنې د درو طبقو ژوند بیانوي. په ښه حکومتداري کې لومړی کار دا وي چې باید د خلکو ژوند اسان شي. دویم دا چې خلکو ته باید ولیدل شي چې ژوند څنګه تیروي. په ټولنه کې درې قسمه خلک وي. یو ډول داسې وي چې ګټه ورسره زیاته وي، پیسې او ځمکه زیاته لري نو هغوی ځان ساتلی شي. دویم داسې خلک وي چې نوکری کوي لکه په حکومت یا پوځ کې وي، هغوی ته تنخواګانې ورکول کېږي. لاندې هغه خلک راځي چې وسایل ورسره کم وي، کله چې پر هغوی بوج یا بار راشي نو آمدنی یې نه وي. دا ډول خلک تر ټولو زیات په خطر کې وي. زموږ په حالاتو کې مشکل دا دی چې خلک ډېره ګټه یا آمدن نه لري. نو داسې خلک چې بیمار شي یا بل څه مشکل ورباندې راشي نو ټوله کورنۍ او خاندان د ننګونو، غریبۍ او لاچارۍ ښکار شي. د عزیز په خبره د حکومتدارۍ خرابېدل هغه وخت پیل شي چې مالدار خلک او حکومت د خپلو ګټو لپاره یو ځای شي او تګلارې جوړې کړي. دی وایي داسې خلک هم وي چې هغوی مالداره وي او حکومت د خپل ځان لپاره استعمالوي. حکومت بیا پالیسۍ هم داسې جوړوي چې ځان ته او هغې طبقې ته فایده رسوي. د دې له وجې ټول بوج پر عوام یا ولس وي. له دې سره د حکومت ټول نظام ناقص شي. دې ته بده یا خرابه حکومتداري وایي. د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي په پاکستان کې وستونزه داده چې سیاستوالان او افسران لوی څوکۍ خپل میراث ګڼي او په هغه هیواد کې د قابلیت او وړتیاو پر ځای اثر او رسوخ زیات مهم ګڼل کیږي. دی وایي په موږ کې یو مرض دا هم دی چې کله افسران یا سیاستوالان شو او په حکومت کې راشو نو بیا حکومت میراثي شی ګڼو، حالانکه دا میراثي شی نه وي. خلکو یو ډول د خپل ووټ په ذریعه باور ښودلی وي او دا د دې لپاره چې داسې کارونه باید وشي چې د خلکو ښېګڼه وشي. بدبختانه خلکو له سیاسته تجارت جوړ کړی. تر ټولو زیات مشکلات له دې کبله پیدا کیږي. بل دا دی چې کله مور او پلار اثر او رسوخ لري نو بچی یې چې سبق ووایي نو پر ښې څوکۍ یې وټاکي. د غریب بچی وروسته پاتې شي، دا بل لوی نقص دی. د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد رسول بخش رئیس وایي په پاکستان کې د حکومتدارۍ د خرابوالي یو لامل د مشرتابه کمزوري او بل هغه د بیوروکراسۍ احتساب نه کیدل دي.
جہاں جہاں خامیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ وہاں کا جو ادارہ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کمزوری ہے.
په کوم ځایونو کې چې خامیانې یا خرابیانې موجود دي هلته مسله د مشرتابه د کمزوري ده. په بیوروکراسۍ کې د حکومتداري کردار وي او هلته ښه حکومتداري جوړېدای شي. نو بل لویه مسله دا ده چې د بیوروکراسۍ احتساب نه کیږي. د اعتصاب نظام چې کمزور شوی نو د اغه یو لوی وجه دا ده چې سیاسي مشرتابه بیوروکراسي په خپل واک کې اخستی او د یوې الې په توګه استعمالوي، نو د دې لکه بل موږ ته په حکومتداري کې کمزوریاں ښکاری.
ډاکټر رسول بخش رئیس، البته دا غړي چې په پاکستان کې ټول ادارې بیلابیل روایت لري او ټول ادارې تر څه حد سم او تر څه حد ناسم کار کوي، یعنی حکومتداري هم خراب نه ده څومره چې په اړه فکر کیږي.
داسې نه ده چې ټول ادارې د خې حکومتداري له اصولو سره سم کار نه کوي. په مختلفو ادارو کې بیلابیل روایت دي، مختلف کارکردګي ده، د ضلع سطح وي، د صوبې کچه او وفاق پر سطح بیلابیل ادارې او د ټولو کارکردګي نه په بشپړ توګه خراب ده او نه په بشپړ توګه ښه ده.
تمام ادارې ایسا نہیں ہے کہ وہ گڈ گورننس کے اصولوں کے مطابق کام نہیں کر رہے، مختلف اداروں کی سب کی نہیں ہے.
خود خالد عزیز په ان په پاکستان کې د حکومتداري نظام له 1900 وختم زیږیز کال راهیسې خراب دی. دا نظام بیا د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ پر مهال تر څه حد ښه شو، خو عیبونه تر اوسه شته.
زمون وطن کې تاریخ کې داسې وخت تیر شوی دا
وطن کے لنونسم زیگیز کال واخل د بوٹو صاحب تر دور پورې موږ ډېرې غلطیانې کړې دي، خو تر هغه وروسته هم که تاسو وګورئ په تیرو حکومتونو کې هم نقایصو. دا نه ده چې د ایوب خان په زمانه کې ډېر زیات ګډوډ کېده او اوس نه کیږي. له بدقسمتۍ زما په خیال دا یو ډول اصول جوړ شوی چې پر ځای د دې چې پر ښې لارې روان شو په موږ کې تر اوسه عیبونه شته. اوریدونکو، موږ ته معلومه ده چې په پاکستان کې پوځ څو څو ځلې د کودتاګانو له لارې په سیاسي چارو کې مداخلت کړی او د هیواد واګې په خپلو لاسونو کې اخیستي. پوځي واکمنانو د خپلو کودتاګانو جواز لپاره تل پر ملکي حکومتونو د ناسمې او خرابې حکومتدارۍ تور پورې کړی دی. آیا خرابې حکومتدارۍ د پوځ مداخلې ته لار برابره کړې او کنه د پوځ مداخلې حکومتداري خراب کړې؟ په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي دا پیچلی سوال دی. د ده په اند په دې کې شک نشته چې پوځي حکومت چې کله راشي نو ټولې ادارې کمزوري کوي.
فوجی حکومت جب آتی ہے تو جمہوریت اور تمام جو اقدار ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں.
کلچی فوجی حکومت رازین و جمہوریت او ٹول جمہوری اقدار ختمی جی او ادارے کمزوری کی جی. تاسو ته معلومه ده چې پوځ په واک کې د پاتې کېدو لپاره ادارې کمزوري کوي، لکه عدلیه کمزوري کول کیږي، ځکه چې که عدلیه د پخوا په څیر کار جاری وساتي نو پوځي واکمنۍ ته قانوني جواز یا قبولیت نه ترلاسه کیږي، نو پوځ بیا عدلیه کمزوري کوي. هغه قاضیان چې د دوی مخالفت کوي هغه ریټایروي. همداراز بیوروکراټان چې خبر نه مني هغه لدند ګوشه کوي. پر رسنیو فشار راولي نو ټول ادارې کمزوري سي خو پوځ پیاوړی سي.
ادارې جو هي وو کمزور ہو جاتے ہیں لیکن فوج ایک لحاظ سے مضبوط ہو جاتی ہے.
پخوانی جنرال مسعود وایي کله چې پوځ پیاوړی شي نو تر څو وخت انتظامیه سم کار کوي، خو د نورو ادارو کمزوري لکه بیا انتظامیه تر ډیر مودې سم کار نشي کولای.
جب وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو جب ایڈمنسٹریشن وغیرہ کچھ عرصے کے لیے ایک دو سال کے لیے ذرا بہتر ہو جاتی ہے.
کله چې پوځ مضبوط سي نو انتظامیه تر یو وخت یعنی یو یا دو کلونو لپاره ښه سي، خو هغه تر ډیر وخت نه سي پاتې کېدای، ځکه چې نورې ټولې ادارې کمزوري وي نو پوز د خپل قانونیت او مشروعیت زیاتولو لپاره جوړ جاړی کوي او داسې سیاستوالان مخې ته راولي چې د ولس ملاتړ نه لري او په ولس کې ریښې نه لري. نو دې هر څه ته په کتو دا رښتیا دي چې په جمهوریت کې هم کمزوري سته، خو زما په فکر همدا د ملک د پرمختګ یوازینۍ لار ده. زموږ جمهوریت دا مهال کمزوري دی، خو تاسو ګورئ چې په پاکستان کې ورو ورو پرمختګ کیږي.
کافی کمزور ہے لیکن کمزور ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی ہے.
پوہان ڈاکٹر رسول بخش رئیس وائی په حکومتی چارو کے د پوځ مداخلے ډیر لاملونه دي، خو یو لامل د جمهوری حکومتونو خراب کارندوی یا کارکردگی دا.
جو فوج کا حکومت میں عمل دخل دینا ہے اس کی ایک وجہ نہیں ہے، کئی وجوہات ہیں.
پا حکومت کی او حکومتی چارو کی دا پاوز دا مداخلت یو وجہ ندا، دیر لاملو نہیں دی. تا بیل بحث دے حکومت او لجمہوریت سر تڑلی کسان چے خک کارکردگی نخی نو خلق بیا پر جمہوریت باور نکوی. پا زانگری ڈول پر جمہوریت باور په هغه هیوادونو کې کمیږي چې پکې جمهوریت روایت او ادارې مضبوطی نوي. نو په پاکستانی سیاست کې د پوز مداخله دا هم یو وجه ده، خو نور وجوهات هم شته.
لیکن
یہ ہے کہ اس کو بھی ایک سبب سمجھنا چاہیے. دفاعی اور سیاسی چارو پو طلعت مسعود وائی پا پاکستان کی فوجی حکومتوں نے یواز حکومتداری تنا بلکہ تل یہ جمہوری نظام اور جمہوریت تاوان رسولے دد پاند جنرال ضیاء الحق اور جنرال پرویز مشرف دو واکمنی تاوانوں نے ترنا نہ جوت تھی.
یہ جو جتنے بھی دور آئے ہیں اس سے پاکستان کو سخت نقصان پہنچا ہے.
سم رزلی چی فوجی حکومتوں نے راغلی حقوی پاکستان تے سخت تاوان رسولے پوځیانو د ځان واکمنولو او طاقت زیاتولو لپاره د پلمې لټولې چې حکومتداري نسته یا خراب ده. تاسو وګورئ جنرال ضیاء الحق چې کومې پالیسۍ یا تګلارې لرلې هغه تر ننه موږ جوړوي، نو څوک به دا ووایي چې پوځي حکومت ډیر شو؟ په اصل کې د هغه حکومت خراب اثرات تر ننه جوت دي.
د پخوانی جنرال طلعت مسعود او پوهاند رسول بخش رئیس سرګندونو ته په کتو دا ویلی شو چې په پاکستان کې پوځي واکمنۍ او د ادارو کمزوري کولو له لارې د حکومتولۍ یا حکومتداري نظام ته تاوان ورساوه. دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا حکومتداري او جمهوریت له یو بل سره تړاو لري، او آیا یوازې په جمهوري نظام کې ښه حکومتداري رامنځته کیدی شي او که څنګه؟ د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي د حکومتداري خکولو لپاره جمهوریت ضروری نوي. د خبره جمهوریت ځکه ګټور دی چې د خرابې حکومتولۍ په صورت کې پارلمان د حل لارې لټوي.
جمهوریت چې د حکومت
وایي جمهوریت د حکومت د انتخاب یو طریقه ده. تاسې له جمهوریت بغیر هم ښه حکومتداري لرلی شئ. دا ضروري نه ده چې جمهوریت کې وي، خو په جمهوریت کې ښه خبره دا وي چې غلطۍ کیږي یا په نظام کې نقص وي، نو په پارلمان کې یا په ښاري حکومتي ادارو او شوراګانو کې د هغې ازاله کیدی شي. د جمهوریت تر ټولو زیات ګټور کار همدا وي.
خود
پاکستان د سیاسي چارو یو بل شنونکې ایمل خټک وایي جمهوریت او ښه حکومتداري له یو بل سره ډیر قریبي یا نږدې تعلق لري.
د حکومت او د دولتداري یا طرز حکمرانۍ کې ډیر قریبي تعلق. جمهوریت د نو دا یو بنیادی شرط ده د ښه عملداري لپاره، ځکه چې ښه عملداري یا حکومتداري لپاره پکار دا ده چې په هغه کې یو خو شفافیت وي، چې څومره فیصلی کیږي هغه په شفاف انداز کې کیږي. دویم خبره دا ده چې دولتونه یا هغه خلک چې کوم په غټو چوکو باندې ناست دي هغه خلکو ته جواب دی وي. دریمه خبره چې هغه دا ده چې فیصلی چې کیږي هغه د په مشاورت سره کیږي، کې هغه خلکو رضا او رائے شامل وي چې اچھا ژوند دا فیصلو نه اثر انداز کیږي. نو دې د پاره جمهوریت پکار ہے. جمهوریت کې دای چې خلکو په حق دا چې لې چې آپ خپل خوخه باندې حکومتونه جوړ کی حکومتونه رنگ کی، نو چې حکومتونه جوړی نو هغه کې راځي د داسې خلکو یا د داسې پروګرام لرین کی جماعتونو یا سیاسي ګوندونو ته ووټ ورکړي یا رائے ورکړي چې هغه د هغه په خیال کې دا غي مسلې حل کول شي او یو ښه حکومتداري نظام کې دین ورکول شي. نو چې کله یو ملک کې جمهوریت څومره زیات مخکې وي او مضبوط وي، مستحکم وي، جمهوری کلتور وي، نو هلته چې دی نو موږ ګورو چې حکومتداري یا طرز حکمرانۍ چې دی نو
یمل خټک زیاتوي د جمهوریت او حکومتداري له یو بل سره تناسبي تعلق وي. په بل معنا کې حکومتداري خراب وي نو د ولس هم په جمهوریت باور کمیږي او دا جمهوری ارزښتونو او ادارو ته تاوان رسوي.
چې حکومتداري خرابېږي نو د خلکو په جمهوریت باندې اعتماد چې دی کوم باور چې دی هغه کمزوری کیږي. دویمه خبره دا ده چې د جمهوریت په نتیجه کې چې کوم حکومتونه جوړ شي یا یو نظام جوړ شي او که په هغه نظام کې چې دی نو ښه حکومتداري ونه کړی شي نو داغه دا اثر هم ګرځيږي چې هغه جمهوری نظام چې وي یا جمهوری پېټ کوم وزارتونه جوړ شي نو هغه چې دی نو په هغه انداز کې په چینه کې پکار و هغه د خلکو خدمت نشي کولی، خلکو مسایل نشي حل کولی. او دې مدار کې خلک چې دی نو هغه د غي نه د خپل حق غوښتنه نشي کولی یا خلکو ته دا پته نه چې دا غي د پاره چې کوم فایل یا کوم کارونه یا کوم پلانونه جوړ شوي دي هغه څومره دا غي د ضرورت مطابق دي او هغه څومره په ښه انداز کې چلول کېدای شي او هغه په څومره ښه انداز کې جوړیږي. نو حکومتداري چې دی که هغه ښه وي نو دغې سره جمهوریت مستحکم کیږي، جمهوریت ورسره مضبوطیږي. او که حکومتداري دا چې کمزوری وي نو دې سره چې دی نو
جمهوری
اوردن کو د جمهوریت پر نن خبرونه کې ملو پوهانو واوریدل چې په پاکستان کې لنون 1947 زیګیز کال راهي سه د حکومت ولې ستونزې موجوده وي. خدا ستونزې د فوجي کو د تاګانو لکبل زیاتې شوې ځکه چې فوجي واکمنانو د هیواد ادارې کمزور کړي او هغه سیاستوالانو ته واک ورکړ چې په ولس کې محبوبیت او ریښې نه لرلې. پوهانو نن مقتدا هم ویل چې جمهوریت جمهوری ارزښتونه یا اقدار او جمهوری نظام د ښه حکومتداري لپاره اړین وي. دا و نننۍ خبرونه. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی